آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا.
جمهور رئیس حمید کرزی د بدخشان ولایت د ارګو په ولسوالۍ کې د ځمکې د ښویېدو د دردناکې پیښې له امله نن د یکشنبې په ورځ ملي ماتم اعلان کړ، او په ختیځ یوکران کې د یوکران د دولتي ځواکونو او د روسیې د طرفدارو ملیشو ترمنځ جګړې روانې دي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری افریقا ته د خپل سفر په لړ کې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته رسیدلی دی. درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. نن د یکشنبې ورځ او د 2014 میلادي کال د مئی 14مه نیټه ده. دا لري د امریکا غږ آشنا رادیو د دوهمې نیم ساعته پښتو خپرونه سره د واشنگټن نه ستاسو په خدمت کې حاضری کو. په دې خپرونه کې مو د مطالبه تزای ورکړی دی. په ارګو کې د ځمکې د ښویېدو له امله د ځاني او مالي تلفاتو په اړه یو رپورټ، په مصر کې د اخوان المسلمین یو سلو دوو مشرانو ته د مرګ د سزا اورول، د یوکرین په حالات باندې د امریکا د خارجه وزیر وروستۍ تبصره، او په افغانستان کې د اپیمو په تولید کې د زیاتېدو په اړه د مطبوعاتو تبصرې. خو لومړی به درته طاهر اڅکزی د دې ساعت وروستي خبرونه واورئ.
په افغانستان کې د ژغورنې د چارو عملی او د خپلې خوښې کارکوونکو پرون د شنبې په ورځ د هغه هیواد په شمال ختیځ کې په یوه ګوښه کلي کې په 2 مترو ژورو خټو کې پلټنې کولې چې پکې هغه ژوندي کسان او مړي پیدا کړي چې د جمعې په ورځ د مځکې په ښویېدلو کې لا درک سوي دي. په سلګونو رضاکارانو چې یومونه ورسره وو په دې عملیاتو کې برخه واخیسته، مګر د هغوی هلو ځلو کار ونه کړ. د هغو خلکو شمېر چې په دې پیښه کې مړه سوي دي د 200 څخه تر 2000 پورې رښودل سوی. چارواکو ویل دي چې دا مځکه چې د سختو بارانونو په وجه راښویېدلې د بدخشان په ولایت کې تقریبا 300 کورونه لاندې کړي دي. د لوی ټوټې مځکې د راښویېدلو څخه 2 ساعته مخکې لومړی یوه وړه ټوټه مځکه راښویېدلې وه. د نورو مځکو د راښویېدو ویره هم شته چې د ژغورنې د چارو د کارکوونکو هلې ځلې سختې کړې دي، او چارواکي وایي چې د خټو ژورتیا دا ورته سخته کړې ده چې دوی دې نور مړي راوباسي، او ځکه به د دې ځای څخه ډله ایز قبر جوړ کړي. زیاته پاملرنه اوس د هغو په زرګونو خلکو خوړو، اوبو او د ضرورت وړ نور موادو برابرول ته اوښتې ده چې د دغې غمجنې پیښې له کبله بې ځای سوي او د سیمې څخه ایستل سوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی د ماتم د ملي ورځې اعلان کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د افغانستان خلکو ته خپله خواخوږي څرګنده کړه، او ویې ویل چې امریکایي قواوې د فاجعې ځپلو سره مرستې ته چمتو دي. هغه وویل:
Just as the United States has stood with the people of Afghanistan through a difficult decade, we stand ready to help our Afghan partners.
لکه څنګه چې امریکا د افغانستان د خلکو سره په یو سخت لسیزه کې ودرېدله، موږ دې ته چمتو ولاړ یو چې د خپل افغان انډیوالانو سره د دغه فاجعې لکه د پلسو خلکو سره د مرستې لپاره ودرېږو. که څه هم چې زموږ جګړه په افغانستان کې سږ کال پای ته رسیږي، خو زموږ تعهد به د افغانستان د خلکو سره ادامه ولري.
بدخشان د تاجکستان، چین او پاکستان سره سرحدون لري، او د افغانستان یو ډیر ګوښه او لیري ولایت دی. یوکرین وایي چې په ختیځ یوکرین کې به د روسیې په طرفدارو بیلتون غوښتونکو باندې خپلو نظامي عملیاتو ته دوام ورکړي. له بلې خوا کرملین ویل دي چې د سیمې څخه چې روسي ژبې خلک پکې اوسیږي د مرستې دپاره په زرګونو غوښتنې ترلاسه کړي دي. د یوکرین د کورنیو چارو وزیر ارسین اواکوف وویل چې د یوکرین عسکرو په کراماتورسکي د یاغیانو څخه د تلویزیون یو برج او حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. دا د سلوفیانسک د ښار ته نږدې چې د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو کلک مورچل دی، یو کوچنی ښارګوټی دی. اواکوف په فیسبوک کې لیکلی دي چې موږ به ونه درېږو. د کرملین نطاق دیمیتری پیسکوف په ماسکو کې وویل چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر اوسه لا دا پرېکړه نه ده کړې چې دغه تیری ته یا د لشتر لږه د 240 کسان وژل کېدو ته چې د جمعې په ورځ د اودیسې په بندري ښار کې په جګړه کې وژل سوي دي څه ډول جواب ووایي. روسیه هم دا اوس د یوکرین سره په سرحد کې تقریبا 40,000 عسکر چولی دي او کرملین دا حق ځان تور ورکړی دي چې یوکرین ته د دې د پاره نه نوتلای سي چې قومي روسان وژغوري. له بلې خوا د یوکرین موقتی حکومت په کیف کې د هغو خلکو د پاره چې په اودیسا کې وژل شوي دي 2 ورځې ماتم اعلان کړی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته رسیدلی دی او هلته به هغه د هغه واد جمهور رئیس جوزف کابیلا سره وګوري. توقع کیږي دواړه مشران به په ختیځ کانګو کې د یاغیانو په مقابل کې د امنیتي قواو په بریالیتوبونو باندې وژغیږي. کیری کله چې پرون د شنبې په ورځ د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت پلازمینې کینشاسا ته ورسید، لږ وروسته یې هلته د یوکرین د شخړو او نارامیو په اړه وینا وکړه. هغه د نړیوالو څارونکو آزادول وستایل. دغه څارونکي په ختیځ یوکرین کې د روسیې طرفدارو بیلتون غوښتونکو نیولي او د یوې اونۍ لپاره یې ساتلي وو. کیری پرون د جنوبي سودان په جګړو کې راښکېلو ډلو څخه هم غوښتي وو چې سوله سره وکړي. هغه لږ مخکې له دې چې په اډیس ابابا کې خپل سفر ختم کړي، د جنوبي سودان د جمهور رئیس سلواکیر او د یاغیانو د مشر ریک مچار څخه وغوښتل چې دواړه دې مستقیمو خبرو ته سره کښېني چې په دې سره به د 2 میاشتو خونړۍ جګړې ختمې شي. هغه وویل
If both sides do not take bold steps to end the violence, they risk plunging South Sudan into greater desperation and even
که دوار خواوی د شخړو او جګړو په ختمولو کې زړور اقدامات ونه کړي، نو د دوه جګړو خطر جنوبي سودان د زیاتې مایوسی او حتی قحطۍ سره مخامخ کوي. کری د جمعې په ورځ په جنوبي سودان کې د جمهور رئیس کیر سره وکتل. د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې د بم په چاودنه کې لږ وکاسو وجل سوي دي چې پکې یو پخوانی سیمه ایز لوړ پړی چارواکي هم شامل وو. تحقیقونکو وویل چې دا چاودنه پرون د شنبې په ورځ په هغه ځای کې وسوه چې د سومالیا د حکومت د پخواني منشي ډګروال عبدی کافی عثمان موټر د هغه ځای څخه تیرېده. یوه خبریال د امریکا ژغ سومالی خبرونې ته وویل چې دغه چارواکی چې په دې حاضر وخت کې د سومالیا د ملي پولیسو په قوه کې کار کاوه په دې چاودنه کې وژل شوی دی. د شباب مبارز ډلې ویل چې دا حمله هغې کړې ده. د افریقای اتحاد او د سومالیا حکومتي قواو د الشباب د ډلې یاغیان په هغې واد کې په لویو ښارونو کې د خپلو ډیرو مورچلونو څخه ایستلي دي، مګر دغه یاغیان له خپلو حملو ته دوام ورکوي. پرون د شنبې په ورځ د کینیا په بندري ښار ممباسا کې د 2 بمونو په چاودنو کې لږ تر لږه 3 کسه وژل شوي دي. تحقیقونکو ویل دي چې یو بم د بس موټرونو یوې اډې ته نږدې وچول سو، 3 کسه یې ووژل او نور 3 تنه یې زخمي کړل. د بم یو بله چاودنه د سمندر پر غاړه یو هوټل ته نږدې وسوه. د دغه چاودنې د تلفاتو په اړه کوم رپورټ نه دی ورکړ سوی. د دغو حملو په اړه سمدستي چاسته نه دي ویلي چې چا کړی دي، مګر وروسته له هغه چې کینیا په 2011 کال کې سومالیا ته خپل عسکر واستول چې د الشباب د یاغیانو په مقابل کې د هغې هیواد سره مرسته وکړي، په کینیا کې دغو یاغیانو یو لړ حملې کړي دي. د اپریل په میاشت کې هم د پلازمینې نایروبي څخه بهر د بم چاودنه وسوه چې 4 کسه یې ووژل. پرون د شنبې ورځ د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه او دا ورځ هر کال د ملګرو ملتونو لخوا لمانځل کیږي چې د بیان د ازادۍ ملاتړ وکړي. ملګرو ملتونو دغه ورځ په 1993 کال کې تأسیس کړه. د نړیوالې مؤسسې ویل دي چې آزاد او پراخ مطبوعات باید په داسې چاپېریال کې کار وکړي چې پکې د انتقام اخیستلو ویره نه وي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې تېر کال 1 اویا تنه ژورنالیستان وژل شوي او 1,000 شپږ کسه نور بندیان شوي دي او په همدې تېر کال کې څه د پاسه 2,000 ژورنالیستانو ته ګواښونه شوي یا جسمي حملې پر شوي دي. د نړۍ د مطبوعاتو د ازادۍ د روان کال خبرونې د اطلاعاتو په ازادۍ باندې د شخړو او جګړو منفي تاثیر بیان کړی دي. د بې سرحده خبریالانو مؤسسې چې د دغې خبرونې سرپرستي کوي ویلي دي چې په ځینو هیوادونو کې دا ذهنیت موجود دی چې د ملي امنیت ضرورتونه په تیر کوونکي طریقې سره داسې توجیه کړي چې د هغو په اړه د معلوماتو حاصلول خپل حق وبولي. دغه مؤسسې ویل دي چې دا ذهنیت د مطبوعاتو ازادۍ ته مخ په زیاتېدونکي ګواښ دی او په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي لرونکي هیوادونه بلل شوي دي د اطلاعاتو ازادي د خطر سره مخامخ کوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا به د هیواد په صفت ګټه وکړي. کچیری په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو زحمت وباسي او ټول امریکایانو ته فرصتونه برابر کړي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن اوري او دا هم زمونږ د خبرونې لمړی موضوع.
د ژغورنی مامورین په ډیره بیړه او نهیلی د سونو ټنو خاورو او ډبرو لاندې لکه کوي چې د بدخشان په ولایت کې د مځکی د شوېدلو په حادثه کې ژوندۍ کسان پیدا کی. د امریکا ژا خبريال شیرون بین د اسلام آباد څخه راپور چا کوي چې په دې غمجنه پیښه کې د مړو شمیر تر 2000 پورې رسیدلی دی. له بلې خوا د دې امکان هم شته چې د مځکی د شوېدلو نورې پیښې هم وسی. د امریکا ژا غشنا رادیو همکار نسیم ستانیزی به دا راپور تاسو ته واوروي.
د شنبه په ورځ د ژغورنې کارګران په تشو لاسونو بیلونو او بیلچو باندې لګیا وو چې تر 10 مترو ژورو خاورو او ډبرو لاندې ایسار شوي انسانان پیدا کړي. راپورټ وایي د ډیرو سختو موسمي بارانونو له امله د افغانستان په شمالي ولایت بدخشان کې په سوونو کورنۍ تر خاورو لاندې شوې دي. د افغانستان د بدخشان ولایت د تاجکستان، چین او پاکستان سره سرحد لري او د افغانستان په ډیره لری شمالي برخه کې پروت دی. له همدې امله د ژغورنې د درنو تخنیکی وسایلو لیګل هم حالت ګران کار دی. د تلفاتو د شمیر په اړه مختلف خبری اژانسونه او ادارې مختلف شمیرې څرګندوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت وایي چې تر 350 نه زیات کسان مړه شوي دي. خو د رویټرز خبری اژانس تازه راپورټ د بدخشان د والي د نطاق له قوله لیکي چې د مړو شمیر تر 2000 نه زیات دی. خو په ژنیو کې ډیره د نړیوالو مهاجرینو اداره وایي چې په دغه پیښه کې د لا درکه شوو او مړو شمیر تر 2000 پورې رسیدي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د دغه طبيعي آفت له امله خپل ملاتړ څرګند کړی دی. ولسمشر اوباما داسې وویل:
Just as the United States has stood with the people of Afghanistan through a difficult decade, we stand ready to help our Afghan partners.
لکه څنګه چې امریکا د افغانستان د خلکو سره په یو سخت لسیزه کې ودرېدله، موږ دې ته چمتو ولاړ یو چې د خپلو افغان انډیوالانو سره د دغې فاجعې له کبله د ځپلسو خلکو سره د مرستې لپاره ودرېږو. که څه هم چې زموږ جګړه په افغانستان کې سږ کال پای ته رسیږي، خو زموږ تعهد به د افغانستان د خلکو سره ادامه ولري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ د دفتر ځایي مشر ایډن اولیری وویل چې د ډیرو بارانونو له امله د جمعې په ورځ د وغره یوه بشپړه خوا وښویدله او تقریبا 300 کورنۍ له ځان سره د ابارک په کلي کې تر خاورو او ډبرو لاندې کړه دي. د ژغورنې هغه کارګران چې هلته په بیړه ورغلي وو، هغوی په دې تازه ښویدنه کې رایسار شول. هغه وویل د دې تمه ډیره کمه ده چې څوک دې پکې ژوندی پاتې شوی وي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ایډن اولیری وایي:
The overall site is a mass grave.
د دې تمه ده چې دغه ځای د و ډله ایز قبر په توګه وټاکل شي. زموږ توجه او بشري هڅې په دې تمرکز کوي چې د هغو سره مرسته وسی چې ژوندي پاتې شوی دي، او پر هغو 400 افغانانو پام وکړي د دغه ناورین له امله بې ځایه او بې کوره شوی دي، او نورو کلو ته چې د دغه حادثې ځای ته نږدې دي تللي دي. هلته هم د مځکې د شوېدلو خطر سته.
د بدخشان ولایت د امنیت قومندان تورن جنرال فیض الدین وویل چې پولیسو په بدخشان کې خلکو ته خواړه او نور ضروري شیان ورسول. د بدخشان ولایت د امنیت قومندان تورن جنرال فیض الدین د مرستو په برخه کې داسې وویل:
اول کومکوې جز ازي کې برې مردم یک مهاجر شوه ودم کومک وکونه کسوي کې د زیر خاک
موږ اوس یوازې د بې ځای سو خلکو سره مرسته کولای شو. هغه کسان چې تر خاورو لاندې سوي او مړه سوي دي، اوس دا ناممکن ده چې د هغوی سره څه مرسته وسی. هغوی مړه سول. زموږ وروستۍ هڅه دا وه چې اووه تنه مو ژوندي پیدا کړل او د درو کسانو مړي مو پیدا کړل.
راپورټ وایي هغه افغانان چې له دغه ناورین څخه ژوندي پاتې شوي دي، هغوی سملاسي مرستو ته اړ دي. په دې کې د څښاک اوبه، دوا، خواړه او د بیړنیو حالاتو لپاره سرپناه ته ډیر زیات ضرورت دی. د افغانستان د سرې میاشتې دفتر او نور مختلف غیر حکومتی مؤسسه په دې لګیا دي چې د دغه سیمه خلکو ته ضروری مرستې ورورسوي. راپورت په پای کې وایي چې د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې تیره اونۍ سخت بارانونه وشول. په دې توګه تیره اونۍ د سیلابونو له امله په څلورو ولایتونو جوزجان، فاریاب، سرپل او بادغیس کې تقریبا 95 کسان مړه شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د امریکا غږ واشنگتن دوهمه نیم ساعته سهارنۍ خبرونه اوري. د مصر یوې جنایي محکمې د دغه هیواد د راپرځول شوي جمهور رئیس محمد مرسي 102 طرفدارانو ته د بلواګانو او وسلو د ساتلو په تور لس کاله د بند سزا اورولې ده. د امریکا خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باب د قاهرې نه یو رپورټ رالیږلی دی چې زموږ همکار به درته واوري.
قاضی چې په 102 تورونو کسانو باندې لس کاله د بند سزا خېژوله میز یې په چټکي ووهه. د دې معنا دا وه چې غونډه نوره پای ته ورسېدله. په دغو کسانو باندې د بلوي تور لګېدلی و چې غوښتل یې تاوتریخوالی زیات کړي، شتمنیو ته تاوان ورسوي او په غیر قانوني توګه یې وسلې ګرځولي. دغه پریکړه د تیرې جولای د میاشتې د تاوتریخوالي پورې ارتباط لري چې د الازار په سیمه کې پیښ شوی و او یو تن پکې وژل شوی و. ښایي چې د دغه پریکړې په باره کې د استناف غوښتنه هم وشي. د مصر د قانون له مخې دغه قتل څارنوالانو ته اجازه ورکوي چې په متهم کس باندې د قتل دعوه وکړي. دا د هغو قضایاو برخلاف ده چې په دې تازه وخت کې په جنوبي ښار المانیا کې محکمې ته وړاندې شوی وې چې تورونو کسانو ته د مرګ سزا اورول شوې وه. خو پرون د شنبې د ورځې سزاګانې سختې نه وې. په بین المللي سطح په مصر باندې انتقادونه وشول چې د المانیا په قضایاو کې په سلګونو کسان په مرګ محکوم کړای شول، مګر په ډیرو دغو پریکړو به انتقادونه وشي او په نورو قضایاو باندې به له سره غور وشي. په یو بل جدا قضیه کې چې پرون د شنبې په ورځ ور باندې غور وشو، هغه دا ده چې یو مصري قاضي هغو درو خبریالانو ته چې د الجزیره تلویزیون لپاره په انګریزي خپرونه کې کار کوي اجازه ورکړه چې د وسپنې له قفس نه خوشې شي او دغه غونډې ته معلومات ورکړي. یو د درو خبریالانو نه د خپلې قضیه په برخه کې د قضایي جریان په باره کې په دغې غونډې باندې اعتراض وکړ چې د شنبې د ورځې غونډه د بین المللي مطبوعاتو د ازادۍ په ورځ جوړه شوې وه، لیکن پریکړه ونه شوله او محاکمه د مې د 15 نیټې پورې وځنډېدله. څلورم خبریال ته امر وشو چې 45 ورځې نورې په زندان کې تیرې کړي چې د الجزیرې تلویزیوني شبکې مستقیم اقدام کړی دی. راپورټونه وایي عبدالله شامی د لوګې اعتصاب کړی دی چې د الجزیرې تلویزیون وایي 40 کیلوګرامه وزن یې بایللی دی. د بې سرحده خبریالانو غړي لوسی مورلون امریکا غږ ته وویلې د نړیوالو مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ښه وخت دی چې په یاد ولرل شي چې د الجزیرې د تلویزیون خبریالان او نور په دې ورځ توقیف شوي دي چې خپلې وظیفې سرته رسولي.
Aujourd'hui, le 3 mai, nous célébrons la Journée internationale de la liberté de la presse. C'est l'occasion de rendre hommage.
د مې ادرې منې تخه وخت دی چې د هغو خبریالانو احترام وشي چې دوی په دې ورځ مبارزه کوي چې موږ ته خبرونه برابر کړي، او دا د خوښنې خبره ده چې د الجزیرې د تلویزیون د خبریالانو په شمول ډېر خبریالان په مصر کې بندیان دي. دا وایي د مصر حکومت په دې محاکمه کوي چې غلط معلومات خپره کړي دي، مګر دا فکر کوي چې دوی په دې تعقیبیږي چې د اخوان المسلمین ملاتړ یا دفاع کوي. پرون د شنبه پر د مصر لپاره د انتخاباتو لومړی رسمي ورځ و چې د می په شپږشتمه او وشتمه باندې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي او حمدین صباحی چې د دفاع د پخوانی وزیر عبدالفتاح السیسی په مقابل کې کاندید د خپل پلویانو ته خبرې وکړې. صباحی غونډې ته وویل که د انتخاب شي نو حکومت به د خلکو خدمت وکړي، نه دا چې خلک د حکومت خدمت وکړي. د العربیه تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې السیسی خپله انتخاباتي مبارزه پیل کړه. د مصر د انتخاباتو کمیسیون د هغو راپورټونو په باره کې تحقیقات کوي چې وایي صباحی د انتخاباتي رسمي مبارزې د پیل کېدو نه د مخه خپل د انتخاباتو پروګرام پیل کړی و. دا تر اوسه معلومه نه ده چې له دغو تورونو نه څه سزا راوځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د دې ساعت د څو مهمو خبرونو غټکی اواري بیا واوري. په داسې حال کې چې د بدخشان ولایت ارګوب ولسوالۍ کې د غره د راخویدو له امله د وژل شوو کسانو شمېر د دوو نه زیات شوی دی. د نجات او ژغورنې عمله کوښښ کوي، هغه په سلګونو کسان راوباسي چې اوس هم د خاورو او خزلو لاندې دي. جمهور رئیس حامد کرزي د دغه پیښې له امله نن د یکشنبه په ورځ د ملي ماتم ورځ اعلان کړې ده او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د خلکو سره د دغه پیښې له امله خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. یوکراین وای په ختیځ یوکراین کې به د روسیې د طرفدارو بلتون غوښتونکو ملیشو په خلاف د حکومتي ځواکونو عملیات دوام لري. له بلې خوا کرملین وای چې د سیمې ورته روسي ژبو په زرګونو پیغامونه رسولي او د نظامي مرستې غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افریقا براعظم ته د خپل سفر په لړ کې د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته رسېدلی دی. نوموړی به دغه هیواد د مشرانو سره د افریقا د امنیتي وضعیت په اړه په تفصیل خبرې وکړي. او د سومالیا په پایتخت موګادیشو کې د بم په چاودنه کې کم تر کمه 5 کسان وژل شوي دي چې په دې کې یو پخوانی سیمه ییز لوړ پوړی چارواکي هم شامل دی. او پرون د شنبې په ورځ د کینیا په بندري ښار ممباسا کې د دو بمونو په چاودنه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا واشنگتن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یوکرین کې تشدد غندلی دی. نوموړی وایي که روسیې د یوکرین په انتخاباتو کې لاسوهنه بنده نه کړه نو د روسیې په خلاف باندې به لویدیځ قدرتونه سخت بندیزونه ولګوي. جان کیری چې دا مهال د افریقا په سفر بوخت دی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره د یکشنبې په ورځ د اوکراین د مسلې په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د امریکا غا خبریال سکاټ سټرن چې د کاغلی کیری سره ملګری دی دا رپورټ را لیږلی دی. زموږ همکار خلیل خان به درته واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اروپا د امنیت او د همکاریو سازمان څارونکي او مفتشان چې د روسیې پلو وسلوال لخوا نیول سوي وو د خوشي کولو هرکلی وکړ، خو هغه وویل چې نور ګامونه هم باید واخیستل سي چې د کیف د حکومت د ملاتړو او د جدایي غوښتونکو ترمنځ مخ په زیاتېدونکي بحران راکم کړل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ټلیفون کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاروف سره د کانګو ډیموکرات دولت ته د سفر پر مهال په الوتکې کې خبرې وکړې. هغه لاروف ته وویل امریکا او روسیه دواړه به د سویټزرلینډ د چارواکو سره په ارتباط کې وي چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څنګه او په څه ډول د اوکراین د کړکیچ په راکمولو کې مرسته کولی سي. هغه د دواړو اړخونو لخوا تشدد وغندئ چې د هغه برید غندنه هم پکښې شامله وه چې د جمعې په ورځ په اوډیسیا کې وسو او لسګونه خلک پکښې ووژل سول. جان کیری چې څنګه کنشاسا ته ورسېدی ویې ویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لاروف ته یې ویلي دي چې روسیه باید د جدای غوښتونکو د ملاتړ کولو څخه لاس واخلي او په دې کې د مرسته وکړي چې دغه وسلوال چې د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د حکومت کومي ودانۍ نیولې دي هغه دې خوش کړي. هغه وویل که هغو کسانو چې روسیه یې ملاتړ کوي په انتخاباتو کې لاسوهنه جاري وساتله نو زه به خواشنۍ سره وایم چې نور اضافي بندیزونه به هم ولګول سي او د دې امکان هم شته چې په ځینو نورو سکتورونو کې به بندیزونه ولګول سي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د کیری او لاروف ترمنځ د خبرو متن د مسکو لخوا په یوې خبرسي بیان کې راغلی دی. په هغه کې راغلی چې لاروف کیری ته ویلي امریکا باید د اوکرين پر حکومت ټینګار وکړي چې ژر تر ژره دي په جنوب ختیځ اوکرين کې خپل عملیات بند کړي. لاروف ویل چې د او کیری په اوکرين کې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د رول په پراخولو کاني سي بي او دغه سیلار ده چې باید تعقیب سي. د شنبې په ورځ د کیف د حکومت یو مهم چارواکي وویل د اوکرين ځواکونو د اوکرين په ختیځ کې خپل امنیت جاري ساتلی دي. د اوکرين په دغه سیمه کې جدای غوښتونکي او د حکومت ملاتړي پر یو بل د تروریزم تورن لګوي. د دونسک شار چې د جدای غوښتونکو د فعالیتونو مرکز دی د دغه شار څخه په 100 کیلومتره لیرې پرته د کرماتورک سیمه ده او اوسیدونکي وایي چې هلته د شنبې په ورځ ډیر سخت جنگ و. کیری وویل چې روسان، امریکایان، اوکرانیان او اروپایان د مخ په خرابیدونکي حالاتو ذمواري باید سره شریک کړي، هغه څه دی وکړي چې په خپل اختیار کې لري، چې د هغو وسلوالو زور راکم کړي چې په تشدد کې لاس لري، لکه څنګه چې په دې اونۍ کې کومې پیښې په وړیسیا او سلوویانسک کې وسوې. کیری وویل داسې بریدونه باید خامخا بند سي او زیاته کړه چې هر څوک چې پر هر ګوند اغیز لري دا ذمواري په غاړه لري چې د تشدد د ختمولو هڅې دي وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د مطبوعاتو تبصری
د بریتانی د ګارډین رسپانی او د امریکا د وینسور سٹار رسپانی په افغانستان کې د اپیمو د تولید د زیاتیدو د وجوهاتو په باب تبصری خبرې کړې دي چې دا د مونږه مهم ټکی تاسو ته در اورو. په نیویارک کې د ګارډین د رسپانی خبريال سپینسر اکرمن په خپل یو اوږد ریپورت کې وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر بندولو باندې نړیوالو مؤسسو او خارجي قدرتونو په میلیاردونو ډالر لګولې دي، سکه له کښت زخ زیات شوی دی. د ورځپاڼې خبریال د اوباما د حکومت د یو رسمي رپورټ په حواله وایي چې د امریکا د دفاع وزارت د 2002 میلادي کال نه تر اوسه پورې د کوکنارو او خاشخاشو د کښت په لمنځه وړلو او د مخدره موادو د تولید په ضد په مبارزه باندې برابر 1.5 میلیارد ډالر خرڅ کړي دي، خو تر اوسه پورې کومه غوڅه نتیجه نه لیدل کیږي. سکال په افغانستان کې تقریبا 2,09,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی دی چې د وړم کال په مقایسه په کې 6% زیاتوالی لیدل کیږي. د ګارډین ورځپاڼه لیکي چې اوس په افغانستان کې د مخدره موادو استعمال په ځوانانو کې له حده زیات لوړ شوی او یوازې په 2012 میلادي کال کې په ټول ملک کې تقریبا 1.3 میلیونه ځوانان په نشه یي موادو باندې روږدي شوي وو چې د افغانستان ټول نفوس فعلا 20 میلیونه اټکل کیږي، خو د ټولې نړۍ د نشه یي موادو د متعدانو درېمه برخه په دغه هیواد کې ژوند کوي. د ګارډین ورځپاڼه په پای کې وایي چې تر ټولو زیات خاشخاش او کوکنار په هلمند او قندهار کې کرل کیږي. امریکا او انډیوالانو اوس خپل ټول کوخونه کابل او د کابل شاوخوا سیمو او د افغانستان ختیځ ولایتونو ته معطوف کړي دي. حال دا چې یو وخت زیاتره امریکایي عسکر قندهار او هلمند ته استول شوي وو. د امریکا د وینسور سٹار رسپان لیکي چې په افغانستان کې د کوکنارو د شنو فصلونو موجودیت او د اپیمو د تولید لوړیدل په واقعیت کې په ښکاره ډول په افغانستان کې د امریکا د ټول سیاست د ناکامۍ څرګنده نمونه ده. ورځپاڼه لیکي چې د دومره زیاتو پیسو د لګولو باوجود تر اوسه پورې امریکایي ځواکونو صرف 2000 هکټاره شنه ځمکه کې د کوکنارو شنه فصلونه له منځه وړي دي. او دا هم د افغانستان د څو مهمو خبرونو د هوا حالات. کابل د سانډیګراد لوړه درجه 14، هرات 18، قندهار 22، جلال آباد 19، غزنی 11، فراه 11، فیض آباد 15، خوست 14، کندوز 22، لشکرګاه 23، او تالوقان 18 درجه. له بلې خوا په داسې حال کې چې د امریکا په څو ختیځو او مرکزي ایالتونو کې سختو سیلابونو او ناثارو بارانونو ډیر زیات مالی او ځاني توان رسولې ده. په لویدیځو ولایتونو کې ډیره سخته ګرمي ده. درنو او محترم اوریدونکو، زمونږ د نن سهار دوهم نیم ساعته پښتو خبرونه هم په همدې ځای کې په څو شیبو کې پای ته رسیږي. بل نظر کوو چې زمونږ د ذری خبرونه واورئ او د خپلې ماښامنۍ پښتو خبرونه پورې تاسې په لوی او مهربان خدای سپارو. ورځ مو نیکمرغه.